ای اوای د حکومت او ګوندونو ترمن چنه وهل به انتخابات کړکې چند کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زمونږ خبرونه روانه ده. دا شیبه اجمل انتغوکشی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړي چې کندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایی برید کړی. ویلې دي د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سختریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولې د تاجکستان خاورې ته راوختي وو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان ولري. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغې جوړیدونکې غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز تیرینکوټ کې په تیرو څو ورځنیو عملیاتو کې شل تنه وسلوال وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي. په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه 21 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. او د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني وه، له خوشي کېدو وروسته په جرمني کې خپل کور ته رسیدلې ده. مثال یې ټولو ویلي دي چې د هغه کسانو د خلاصون لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو، او سم یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د ورځنۍ لوب لړۍ نن د آیرلند په قربتو پیل شو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دغه سیالۍ لاغي ورسته لا مهمه شوه چې د ښې لوبې او بریا اغیز یې د لوبغاړو او لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ پرې وځي. افغان اورو توپچونکی راشد خان ارمان چې لا لوړاندې د شل ورځو سیالیو لومړۍ درجه له ځانه سره لري، که په یو ورځنیو دغو سیالیو کې هم ښه ولوبېږي د یو ورځنیو سیالیو د لومړۍ درجې اعزاز هم ترلاسه کوي. نوموړی دا وخت د هندي بالر بومرا څخه یوازې 12 نمرې شاته په دویمه درجه دی. افغان لوبډله چې آیرلند ته د آیرلند په قربتوب په شل ورځو سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې، له دې وروسته دوه نورې یو ورځنۍ لوبې هم لاغې هیواد سره لري. د افغانستان د جوجیستو لوبغاړي له کومې لاسته راوړنې پرته له آسیایي سیالیو څخه ووتل. د آسیایي سیالیو په دوام تیره ورځ په 50 کیلوګرام وزن کې جواد اندیشمن د جوجیستو په برخه کې له خپل عربستاني سیال ماتې وخوړه، او 2.5 کیلوګرام په وزن کې بیا عبدالحمید له اماراتي سیال لخوا 8-0 پر وړاندې مات شو. له دې سره په دې برخه کې افغان لوبغاړي د سیالۍ له دوام څخه پاتې شول. له دې وړاندې د منډې وهلو او سکواني په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره یې د برونزو مډال په خپل نوم کړی دی. په خوست ولایت کې د فوټبال ټورنمنټ د نقیب کلب لوبډلې په تلوالۍ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه ټورنمنټ کې 40 لوبډلو ګډون کړی وو. دا ټورنمنټ 2 میاشتې وړاندې د خوست د تورو اوبو په نوم مشهور لوبغالي کې پیل شوی وو. د دغه ټورنمنټ هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي دي. یادونې ده چې خوست د افغانستان په کچه د کرکټ یو معیاري لوبغالی لري، خو سره له دې چې په دغه ولایت کې د فوټبال مینوال او لوبغاړي هم په زیاته اندازه دي، دوی شکایت لري چې د فوټبال لوبو د ترسره کېدو لپاره لازم میدان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازیګر له 8 د سهار تر 8 ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، را سره اوسید همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو ته یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د خځو پر وړاندې د تشدد د زړه بغنونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د خځو د حقوقو د پراختیا د برخې مشروي د خځو پر وړاندې د تشدد پیښې په پراخېدو دي. د افغانستان د خځو چارو وزارت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوي، خو د خځو پر وړاندې د تشدد نورې پیښې زیاتې شوي دي. ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په ځینې ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1202 پیښې ثبت شوي دي چې 224 د اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 55 د جنسي، 34 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي، او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وي. چې په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې خزو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین مجازات کړي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ قضیه یو قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه و چې د سلور نارینه له خوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یو وکلن انجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه له خوا په بیرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بې وزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس کسه هم دا مانی چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجود دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړه بوږنوونکې پیښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن شکریه جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
یوی سویډنۍ خبریالې د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویډن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزې ورکړل شوی، خو اوس تری تم دي. په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویډنۍ ژورنالیست جوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي، او په دې ترڅ کې یو شمېر افغانانو ته ظاهراً له قانوني لارو د سویډن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوه جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالی بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده چې دا د وړاندې کیږي.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
تاسو د ورستۍ کې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ چې په یو برخه کې د ځینو سویډنی چارواکو په اړه راغلي چې د ویزو ورکولو په برخه کې په خپل وظیفه کې د غفلت له کبله لدندې ګوښه شوی. د دغه قضیه وضعیت څنګه دی؟ څومره چارواکي لدندې ګوښه شوی دي او څومره کسان په رسمي توګه تورن شوی دي؟
دوه کسان په دوه جلا سفارتونو کې لدندې ګوښه شوی دي. اوس مهال په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې یوازې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګندنه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. پاکستانی اتباعو ته په ویزو ورکولو کې هیڅ سرغړونه نه ده کړې. خو د افغانانو په ګڼو قضیو کې داسې کسانو ته ویزې ورکړي چې باید نه یې وای. داسې شک شته چې دغو افغانانو د ویزو اخیستو لپاره ډېرې پیسې ورکړي. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډېرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله هم دي، د مور او پلار پرته سفر کړی دی. د سویډن په سفارت کې ورته اداري فساد تجربه کړی. دوی باید رسنیو په دې اړه خبر ورکړي، ځکه ممکنه ده دا هر څه تر 2014 میلادي کال مخکې هم روان وو.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته شوه او تر چارواکو ورسېده؟
په
سفارت کې ډیرو نورو چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلوماټ شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یوه کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. کنفرانسونه یوازې د کاغذ پر مخ وو چې خلک ویزو ته درخواست ورکړی شي. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دي خبر شوي.
Is there a legal reason why you never mentioned her name in the report?
ایا دا کوم حقوقي دلیل لري چې تا د دې ښځې نوم هیڅ ځای نه دی یاد کړی؟ که څه هم پر انټرنیټ د دې د ادارې نوم موندل کېدای شي.
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
هر رسنۍ خپل اصول لري. ما پر افغان ټولنیزو رسنیو لیدلې چې د دې ښځې نوم یې یاد کړی او دوی پیژنې، خو موږ یې نوم ځکه نه یادوو چې په رسمي توګه په سویډن کې نه ده تورنه شوې. زه غواړم د دې سیاسي ادارې او د ښځې په اړه نور معلومات ترلاسه کړم. ما ډېر ځلې هڅې کړې چې له دې سره تماس ونیسم. د خبریالانو لپاره تل دا ښه خبره وي چې له هغه کس واوري چې په یو څه تورن شوی وي. زه مطمئنه یم دې زما پیغامونه ټول وستی دي، ځکه ما د دې شاوخوا خلکو سره خبرې کړې، خو دې زما سره له خبرو ډډه کړې ده.
تا راپور وایي دا ښځه د پخواني افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود له ورور احمد ولي مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویلي چې له یو کس سره په تماس کې سوې یې چې ادعا کوي د دې ښځې له خپلوانو دی، په دې اړه راته ووایه.
Yeah, I've had some contacts from family members to this
هو ما د دې شزي د کورنۍ لغړی سره تماس نیولای او دوی ما ته همدا ویلی چې دا کیسه نور پرېشتم او تحقیقات می ودروم ځکه دې دا کار نه کړي خو زه غواړم له دې سره په خپل خبري وکړم چې کیسه روشانه شي په ټول اروپا کې داسې افغانان اوسي چې له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ژبو سره تړاو لري او شای د دې قضیه په اړه بیل بیل نظرونه ولري زه پوهیږم چې شای ځینې د قضیه یو خوا او بل خوا ځکه نیسی چې سیاسي اهداف وي خو ما حقیقت لټولی دی موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی او سویډني چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې ده که بل ځای ده
What people tell me is that she lives in Kabul full time but many people
خلکو ماته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده د شمال ائتلاف له سیاسي کړې سره تړاو لرونکي ډیری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري خو دا نوی خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي
آیا هغه اداره چې دا ښځه ورسره کار کوي په سویډن کې په رسمي توګه ثبت ده او آیا اوس هم فعاله ده
I would say no. This was a very small family organization.
نه دا یو کوچنی اداره ده چې یو کورنۍ چارې پر مخ وړي خو څو کلونه مخکې لکه 2000 کال ته نږدې یاد شزی په سویډن کې د افغانانو لپاره ډیر سیاسي او ټولنیز فعالیت درلود
هغه څه دي چې چارواکو یې درته په اړه معلومات نه دي درکړي
ډیر څه دي چې راته یې ځوابونه نه دي راکړل شوي که داسې څوک وي چې د سویډن د ویزې لپاره یې ډېرې پیسې ورکړي دي که څوک له دې سیاسي کړۍ سره تړاو لري زه غواړم پوه شم زما لویه پوښتنه دا ده چې سویډني چارواکو څه ډول دا قضیه پر مخ یوړه که څه هم یو کس له دندې ګوښه شو خو ډېر وخت یې واخیست دوی اصلا دا خبره په فکر کې نه ده نیولې چې هغه کسان چې سویډن ته یې کسان بیول په حقیقت کې په افغانستان کې په سیاسي توګه فعال دي دوی پوهیږي چې سویډي ډیپلومات د یوې افغان الاصلې سویډني ښځې په مرسته په ناسمه توګه ویزې تایید کړي خو دې ته یې هېڅ پام نه دی کړی چې دا ښځه څوک ده له چا سره تړاو لري دا هر څه په قضیه کې څه رول لري د دې کیسې سیاسي اړخ ډېر مهم دی
ته وایې چې که چا د ویزې لپاره ډېرې پیسې ورکړې وي باید خپل ږغ پورته کړي که یو څوک داسې په ښکاره راسي او ومني چې په اداري فساد کې لاس لري د هغه کس لپاره به یې نتایج څه وي
It's not illegal to pay
د سویډن قانون داسې وایي که یو څوک غواړي سویډن ته پناه راوړي او د قاچاق وړونکي له لارې راشي دا په سویډن کې غیر قانوني نه دی که څوک دا خبره وکړي هغه چارواکي به له دندې ګوښه شي او قاچاق وړونکي ته به سزا ورکړل شي خو پناه غوښتونکي بې ګناه ګڼل کېږي ډېر ځلې داسې شوي چې یو څوک غواړي په سویډن کې پناه واخلي دوی چارواکو ته وایي چې پیسې یې ورکړي او دلته رارسېدلی دي او دا دوی ته هېڅ ستونزه نه جوړوي
Thank you very much for your time, Johanna.
Thank you so much.
له سویډنې ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه مو اوریده قدر من اوریدونکو لدی سره د دې خبرونې پای ته ورسیدو اوس په مکرې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه ته
یو کلی زر غاگونا دیو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خوږو اوریدونکو تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماوینه ټاکل شوې و لورې افسر مرسل د خپل مور د طرفې په خوشاله کې خ خواړه پخ کړی و اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده
ان شاء الله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځیدل دي که څنګه
او هو شکر ټول صحیح او سلامت راغلي دي وظیفه خو خطر سره شوه که څنګه افسر محمد کریمه
هو بیخي خوا افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو تاسو خوای د سرک په اوږدو کې یو شمیر غله ونیول، خلک ډیر ترې په عذاب و.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې اسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډیره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډیر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډیره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې هم ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډیر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډیر بیداره شوي دي. و خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو، پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ جو دې بدمشه، د توتانو وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا د له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه یې څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه دې بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغله.
لیونیه، احتیاط کوه، زړه دې بدمشه، از نه چې خون دې په ما شي.
از نه چې خون دې په ما شي، وایم ډېرې خبرې به نه کوې.
اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کولی. هغه ورځ مې دوه دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې و او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ رو دی بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګیډې لري، خوراک خو به کوي؟
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه یې سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکړم، بیا د بچو خاوند سم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ رو دی بدمشه، کار خو دې شته؟
لیونۍ خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زړه دې بدمشه، ته مه خفه کېږه، نه هم خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وایې او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاسو پښې وایې؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم، تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایښه.
یاره، وایم د ټکټر یادول دې په ما، نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلو.
د دلاغا مورې، ا د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د دلاغا پلاره، ګاونډي مو یو څه رخت راوړی و، د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دا دی، خلاصې مې کړې.
بیا
پلارا زما مور ډېر زحمت باسي، کورس ته زی خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغا زویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خرڅ پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو راواخلي چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
خدا د لغازویا، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
دا خو د مورې ګډو وټ ولیکه، دا خو مریم نه شو، دا خو مرمۍ دې ولیکله.
ته صبر، ته صبر چې زه مې خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه، قاب دایم نون دال الف غای.
دا خو ته غلط ولیکه پلالا، دا خو د قنداغا ونه لیکه، دا خو د قنداغ ولیکړه.
څه شی
پلار دې ما پورې خندل، خپله یې هم غلط ولیکه.
ښه ښه، له دې خطرناکو نومونو نه به تیر شو، د دې مرمۍ او قنداغ نه څه شی نه جوړېږي. رښتیا ما یوه جمله لیکلې ده او زده کړې مې هم ده، هغه درته ولولم.
ویللا دل غازویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بیغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نه شي تېرېدلی.
ښه نو غوږ شه دل آغا جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
هسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه، که خدای ما او تا ته لور راکړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خو بیمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دې دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پرې ولیکم.
د څه شي عریضه پرې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پرې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دې خبره وکړه، زه ورته غوږ یم، د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په وزر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تیر شه، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجه سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906 9 0 1 8 0 1 8 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ.